دا مشال لري دا محل په پیښور کې د ګرمي 12 او په کابل کې 13 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل آیاز او هارون باچا هر کله کو روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. په دې مینما کې د خزو لپاره ځانګړې خبرونه نوې نړۍ هم لرو. فلمړې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له هارون باچا وو.
سرټکی د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د افغان حکومت له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ځي. په پاکستان سینټ کې یو قرارداد جمع شوی چې په کې د راتلونکو عام انتخاباتو د پر وخت کولو غوښتنه شوې ده او اسرائیلو پرون هم پر غزه بمباری ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. دا خبره د ګوند مرکزی ویان اسلم غوري پرون پاکستان او سره ته لیګلی او بیان کې کړی او زیاته کړی چې د مولانا د سفر موخه د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ ترنګلتیا کمول دي. د افغان طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم نن د دې خبر تصدیق وکړ او پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې مولانا فضل الرحمن به د اپلای په مشرۍ هم نن کابل ته ورسیده. لغه وروسته چې په اسلام آباد کې د افغان طالبانو ناظم نمور د دسمبر پر 14 له مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې غته کابل ته تک بلنه ورکړې وه. مولانا فضل الرحمن د جنورۍ پر 15 له مشال لیډو سره په مرکه کې ویلي ول چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه د سفر په تړاو خپل دریځ غوښتنې ورسره شریکې کړې دي. پاکستان ادا کوي چې طالبان حکومت تاریخ طالبان پاکستان وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي دي او غوی پاکستان کې بریدونه کوي خو طالبان حکومت دا تور ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیڅ پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. لبلې خو طالبان حکومت وایي د داعش په لیکو کې ورغلي پاکستانی وسلوال په افغانستان کې کېدونکو حملو کې لاس لري. پاکستان بیا دا تور نه مني او وایي چې د افغانستان امن او ثبات یې په ګټه دي. مشال لیډو ته ځینو سرچینو ویلي لمان الله فضل الرحمن سره د کابل په سفر کې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند یولس مشران ملګري وي. د پاکستان سینټ په پرونی غونډه کې د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان په جمع کړي او قرارداد کې غوښتنه کړې چې د هیواد راتلونکي عام انتخابات پر ټاکلې نیټه وشي. په قرارداد کې ویل شوي انتخابات پر وخت کول آئینی تقاضا ده او باید نگران حکومت او د انتخاباتو کمیشن یې پوره کړي. دا لغه وروسته ده چې د پاکستان سینټ د جنوري 15 په غونډه کې د هیواد په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او نامنۍ له کبله د انتخاباتو ځنډولو قرارداد په متفقه توګه منظور شو. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د پارلماني ټاکنو لپاره د فبروري 8 نیټه اعلان کړی. د پاکستان سپریم کورټ هم ویلي چې انتخابات باید پر وخت وشي. معلومه نه ده چې پرون وړاندې کړل شوی قرارداد به د سینټ د راتلونکي غونډې چې نیټه لا نه ده اعلان شوې د ایجنډا برخه وي او کنه. پر خو د سپریم کورټ یو وکیل اشتیاق احمد راجا پرون په دې عدالت کې درخواست جمع کړې او پکې د سینټ د جمعې ورځې د قرارداد د غیر قانوني ګرځولو غوښتنه کړې ده. د بر جنوبي وزستان لپاره د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي محمد بلال وایي د دې ضلع د قومي اسمبلۍ د یو او د صوبایي هغې د دوو چوکیو د انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دی. نوموړي پرون مشالوډو ته وویل د ضلع ریټرنینګ افسر د ان 240 تلکې لپاره له 38 نوماندانو څخه د څلورو هغو کاغذونو مسترد کړي. د په خبره د علي وزیر او علمزیب مسید په نومونو کاندیدان د نوماندۍ کاغذونو د ردېدو پر ضد عدالت ته تللي دي. د یاد دواړه کاندیدان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دي. علمزیب مسید پرون مشالوډو ته وویل دوی انتخاباتو ته ځکه نه پرېښول کېږي چې د پښتنو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی دی.
وطن خبر هم کړی دو چې د خلکو مسله وه په شمې چې را کړی وه نو هغه مکاتبې دي د غونډې روډیې وې چې په دغه بنیاد باندې مسترد شول هغه بالکل یو غیر قانوني عمل وو. نو په دغه میډیا بیا عدالت تړلی نو وطن تاریخ باندې بیا میډیا وکیلون بحث کوي. امید دی چې د میډیا کاغذ واپس وخستل شي.
د الیکشن کمیشن چارواکي محمد بلال وایي مسترد شوي کاندیدان کولی شي د جنوري 13 نیټې پورې په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه جمع کړي. د په خبره په بر او کوز جنوبي وزستان کې د رای ورکونکو ټول شمیر 3015 اویا دی. تاسو مشال لیډو ته وګورئ پرون د کابل د شپږم امنیتي حوزې په دشت برچی سیمه کې د سفرلیو پر یو ګاډي شوي چاودنه کې 14 کسان ته مرګ ژوبله وخت دا د کابل د پولیسو ویان خالد زدران افغان اسلامیک پریس ته ویلي چې په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او 14 ټپي دي. زدران د چاودنې د نویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو زیاته کړې ده چې زخمیان روغتون ته وړل شوي او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پرونې حملې ذمواري نه ده منلې. د کابل دشت برچی سیمه چې ډېری اوسېدونکي شیګان دي په تیرو کلونو کې هم ناامنه پاتې شوي. هلته شو یو شمیر بدون مسولیت اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش نه منلې. او په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوې، پرون هم پر غزه د اسرائیلو بمباري روانه وه. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د فرانس پرس اجانس خبریالانو پر جنوبي ښار رفح د هوایي حملو خبر ورکړی. دا هغه سیمه ده چې سلګونه زره خلکو له جګړې پناه وروړې ده. د بمبارۍ قربانیان په خان یونس کې د اروپایي هسپتال په نوم یو روغتون ته یوړل شول، چېرته چې د هغوی خپلوان هم ورټول شوي ول. په عین وخت کې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هوډ ښکاره کړی چې حماس به له منځه وړي، یرغمل اسرائیلیان به آزادوي او دا به یقیني کوي چې غزه د اسرائیل لپاره یو خطر پاتې نه شي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال لري واوریدل چې هن بادشاہ د تاول اند کړ کچر سروان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د جمعیت العلماء اسلام افی مشر نن د افغانستان د واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. د خیبر ضلع د پولیسو د کمیټې مشرانو د اړخه ورکړي کچري د دوی پولیس سرتیري له نور بندوبستي ضلعو نه راونو خو خپل شول، نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
پولیو نن بایکاټ وی، ری الیکشن نن بایکاټ وی، څومره قربانی چې نورو پرسونو ورکړي، دا غارنګ چې کوم دی لیوې دوه خسادور من داسې قربانی ورکړي.
په بر جنوبی وزیرستان کې د عام انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د ټاکنو کمیشن یو چارواکي په خلکو غږ کړی او وایي
دا ریکوست کوم ساوث وزیرستان پرول عوام ته دا مهرباني وکړه چې 8 تاریخ پورې دا ان شاء الله تاسو بیا ووټ واچوي، دوا معنا تاسو ته ملوي.
د پاکستان سینټ د یو قرارداد د لارې د 8 فروری انتخابات په ټاکل شوې نیټه د قبولو منځوري ورکړي. شنن کې دې تسنګ ګوري
اسٹیبلشمنٹ طرف نہ اور نہ تو ملک کے اغاسی سیاسی گیم گیمش تے جکم منتدا شیخ کارا کی چیو الیکشن روان دے ان الیکشن خو لیٹ تے
دا خزو لپاره ځنګړي خبرونه نه بنړي. هم درو نور موضوعات هم د روانه غړي برخه دي. لمشال رډي سوس مشالوی تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن د کابل سفر کوي. د نوموړي د سفر مخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ مخه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومت ترمنځ ترنګلي اړیکې رغول دي. په اسلام آباد کې د مشالوی خبريال طاهر خان سره زموږ همکار هارون بچا سر شیبه مخکې خبري کړي. راځي چې دا وو
یو خو اسلم غوری په نامه چې کوم د جمعیت العلماء اسلام مرکزی ویان دی، نو هغه د سفر هغه تصدیق کړ دی چې نن مولانا فضل الرحمن د یو پلاوی یو وفد مشر کې دی افغانستان ته ځي او نور جزئیات خو نه دی ورکړي. البته مولانا فضل الرحمن په خپل سور ځوړان چې کله مشاهد ریډیو ته مرکه کړې ونه په هغه کې ځینې معلومات ورکړي چې د طالبانو د امیر شیخ حفظ الله اخونزاده په بلنه باندې دی افغانستان ته ځي او دی په کندهار ته هم سفر کوي او کندهار کې بدیر طالبانو امیر سره او مشر سره هم ویني. دا البته مولانا فضل الرحمن وایي چې کله چې پښتنه وشوه چې څه موضوعات دي، څه اهداف دي، دې سره پر روان دي، نو هغه دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ چې کوم په ځینې موضوعاتو باندې مسلو باندې دا مشکل حالت دی، بد اعتمادی ده او دا یو ترنګلی حالت دی، نو د دې د حل کوشش به هم دی کوي. او بیا اعتمادات تاسو مو کې د مشاد ریډیو د پاره چې آیا ستاسو د حکومت په استازي تو باندې زه او که څنګه، نو دوی چې لکه اسف جمهوریت اسلام یو وفد پلاوی دی لیکن د حکومت سره په توافق باندې یا په موافقه باندې دی افغانستان ته روان دی او خارجه وزارت کې د اوی چې دته معلومات مر پېښې وی چې پاکستان کې مې غوښتنې دي، نو د به غوښتنې هم افغان طالبان ته رسیدل. د نور معلومات خو نه دي ورکړل شوی. البته مشاهد ریډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي نو یو لس کسیزا د دې دا وفد او د سي امکان دی دا هم مشاهد ریډیو ته ویل شوی چې یو هفته پورې ممکن نه چې مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې پاتې شي او د طالبانو د مشر علاوه غ نور طالب مشرانو سره هم په کابل کې خبري وکړي. یو خداولنې سفر د مولانا فضل الرحمن کرنے چې طالبان حکومت راغلي دی 2021 کال په اگست کې، کله چې د اشرف غنی سره په وخت کې تعلقات خراب وو ډیر زیات، نو هغه وخت کې هم د پاکستان د ملت پالو ډلو مشران تللی وو او هغه یل تبع په خواني ولسمشر سره لیدلی وو. بیا هغه راضی شو چې نواز شریف سره فرانس کې وویني، بیا هغه پاکستان سفر هم کړو. د شخصیت یو اثر خو وی لیکن دا فرمان پخپل ہوئی چی پدی کی حقیقی رول تعلقات خط ساتل غواړي نه غد حکومتونو او بیا ادارو لکه داغوی باندې انحصار کی چې څنګه دی خپل مشکل د خبرو دلارې حل کړي.
له اسلام آباد د مشال اړې خبريال طاهر خان وو چې د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن د کابل د سفر په اړه را سره معلومات شریکول.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د لکی مربت ضلع خلک له ډیر مودې راهیسې له بدامنۍ سر ټکوي. دوی وایي یو پلو وسلوال هلته شتون لري او بل پلو د مجرمانو داسې ډلې دي چې د ولس ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. خو د دې ضلع پولیس وایي هلته امن تر پخوا ښه شوی دی. د ده په وینا د وسلوالو او مجرمانو پر ضد د ولس په مرسته ګامونه پورته کوي. دوی وایي په دې اړه د جنوري پر 15 غونډه کړې او قبایلي مشران د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. پښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په لکی مروت کې د پخوا پرتله امن راغلی او که نه، او آیا پولیس د نامنیو پر ضد له ځایي قبایلي مشرانو څه ډول مرسته غواړي؟ تفصیل بوریوال کاکړ لا کوي.
د لکی مروت انتظامیه وایي ځایي قبایلي مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د وسلوالو او جنایي ډلو پر ضد به د امنیتي ادارو هر ډول مرسته کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی عمر دراز خان د جنوري پر 15 مشال راډیو ته وویل چې قبایلي مشرانو دا ډاډ د جنوري پر 15 د ګمبیلي په تاڼه کې د سوي غونډې پر مهال ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په لکی مروت کې اوس طالبان نسته، خو د ده په وینا تر څه حده مجرمان موجود دي.
طالبان خو دلته اوس موجوده نشته، دا کریمینل لږ خلک شته، داسې ټولګي ټولګي 10 کسان 15 کسان په مین سړکونو باندې نه وي، خو چېرته غر کې سورنګ کې پراته وي، چېرته په درګه کې چېرته ولیدلی شي.
عمر دراز خان وویل پولیس او نوري امنیتي ادارې په هیڅ صورت د ولس لمرستي او همکاري پرته نسی بریالي کېدای. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا له ځایي قبایلي مشرانو د مرستي هدف د وسلوالو پر ضد له پولیسو سره ټوپک راخیستل دي او کڅنګه؟ هغه وویل
بالکل ضرورت ټیم کې راغستیم دي او راخلیو مو هغه چې ضرورت شي.
په جرګه کې شریک یو ځایی قبایلی مشر مولانا اسدالله مشال راډیو ته وویل د غونډې پر مهال د سیمې د امن په ګډون پر یو شمیر نور مسلو خبرې وسوې. دویل له ټولو غاړو څخه یې غوښتنه دادا چې د لکی مروت امن پر ځای کړي او هلته میشت خلک ونه زوروي. له مولانا اسدالله څخه مې وپوښتل چې آیا رښتیا هم دوی د پولیسو ترڅنګ د وسلوالو پر ضد ټوپک راخیستو ته تیار دي او که څنګه؟ هغه په دې اړه وویل
دا حکومت کار ده که د عوامو کار ده، مونږ څه جنگ خو نه کوو کنه، که مونږ جنگونه کوو مونږ جنگونو ته خو نه لایق کنه، دا خو د حکومت کار ده، حکومت په امن راولي مونږ په دې څه کار ده.
په لکی مروت کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې خلک له ناامنۍ سر ټکوي او پر ریاستي ادارو غږ کوي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. ځایي خلکو د دې لپاره د ولسی پاڅون په نامه پراخ احتجاج هم کړی و. د هغه احتجاج مخکښ او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک ریاض مشال رډي ته وویل د پولیسو دا خبره غلط بیانی ده چې ګواکي په لکی مروت کې حالات ښه سوي دي.
تقریبا هفته کې یو دوه درې تاڼو ته ترېټ سم ملاويږي، او حالات د لکی مروت بالکل ماغه شایدي، ځکه چې ماخام نه بعد نه پولیس والا بهر وتلی شي او نه دلته چې کوم عام ولستا هغه هم په کورونو کې مطلب بندي او مشرانو ته هم تکلیف ډېر زیاته.
ملک ریاض زیاته کړه چې دوی د امن پر ځای ساتل د ولس نه بلکې د ریاست او ریاستي ادارو ذمہواري بولي. د لکی مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ځانګړې توګه پکې حالات ډېر خراب شوي دي. ځای ولوسونه د پاکستان امنیتی ادارې په دې تورنوي چې د وسلوالو پر بیا منظمېدو او فعالیت یې سترګې پټې کړې دي. خو امنیتی ادارې وایي دوی د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیاتو ته ژمن دي.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال لوي تاسو غوږی د خبر ځلې د پولیسو د کمیټې مشر وایي د دوی پولیس سرتیری چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د اضافي کار لپاره ګمارل شوی باید بیرته خپل خیبر ته ولیږل شي او معطل شوي هغه دې بیرته بحال شي. جهانگیر خان افریدی دا څرګندونه د جنورۍ پر شپږمه مشال اړوي ته وکړي. د حکومت ته هغه ژمنې وریادې کړي چې په خبرې د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډېدلو پر وخت یې له پولیسو سره کړې وي. د زیاته کړه که غوښتنې ونه منل شوي نو د جنورۍ پر لسمه د پیلیدونکو پولیو کمپاین به کاټ وکړي او هم به راتلونکو انتخاباتو کې ډیوټي ونه کړي. بل پلو د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان وای د پولیسو د کمیټې غونډې لوړپورو چارواکو سره شریکي کړې دي او هیله لري چې د دوی غوښتنې به ومنل شي. نور تفصیل فراز شینواری راکوي.
د قبایلي ضلعو د موجوده پولیسو کمیټې د خیبر ضلع مشر جهانگیر خان اپریدی وایي چې دوی سره د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت کومې وعدې شوې وې په کار د هغه پوره کړل شي او د دوی غوښتنې دې ومنل شي.
چې کوم اف آر پی یا سی ټی ډی یا سپیشل برانچ لای کوم کسان ورکړي دا شفټینګ یې کړی چې دا ته 10 تاریخ پورې واپس نکی و دا کومې چې تنخواګانې بندي په اف آر پی کې سی ټی ډی کې سپیشل برانچ کې داغه او کوم چې سسپند دی او دا شوکاز نوټیس دی او ډیسمس کړي دی په انده خبرو کې چې دا 10 تاریخ پورې بحال نکی نو موږ یې کوم دی د پولیو نام بایکاټ وی د الیکشن نام بایکاټ وی څومره قرباني چې نورو فرصونو ورکړي دا غارنګ چې کوم دی لیوې دوه خسادور مند داسې قرباني ورکړي.
د خیبر ضلع د پولیسو یو بل مشر مظهر خان وایي چې په کار ده د خیبر پختونخوا بندوبستي ضلعو په سیر د پولیسو رولز لاندې برابر حیثیت ورکړل شي.
چې موږ سره کوم وادې شوی چې تاسو به پولیس لا رنګ ټورن چې کوم دی ووړې نو هغه تر اوسه پورې چې کوم دی دې دا وادې د موږ سره پوره نه کړې. په موږ لا رنګونه چې کوم دی راکړ موږ ته چې دې له قانوني شکل ورکړي وزیر اعلی سي موږ سره وعده کړی چې کوي موږ دا نه پوهیږو چې ولې دا تر اوسه پورې چې کوم دی دا د موږ نوټیفیکیشن دی ولې نه جاری کړي.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر ضلع د پولیسو غوښتنې پیو سلیم کلاچی ته رسیدلی او دا به لوړپوړو چارواکو سره شریک کړل شي. دوی زیاته کړه چې ښایي پولیس د جنوري په لسمه نیټه خپل احتجاج وځنډوي او ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد ویکسین وچولو را روان کمپین کې به خامخا برخه اخلي.
په دې سره موږ پولیو آرډر چې کوم دی نن هغه می شو کړو سکیورټی پلان
10 تاریخ چې راشي بیا پته لګي پیر ورځ د پولیو شروع کیږي کوي وی ان شاء الله.
په 2013 کې د پنځوشتمه اینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او دې سره د پخوانی فاټا خاصدارو لیویزو حیثیت هم ختم کړل شو او د پولیسو حیثیت ورکړل شو. د پخوانی فاټا یعنی موجوده قبایلي ضلعو کې د پولیسو شمیره څه باندې 28,000 نفره ده. د خیبر ضلع پولیسو له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې په مرحلهواره توګه د مختلفو تربیتونو ورکولو نه پس په زرګونه پخواني خاصدار او لیوی ځواک کسان پولیسو کې شامل کړل شوي او ځنې پکې سپیشل برانچ سی ټی ډی او نورو څانګو کې هم ګمارل شوي او پر روان وخت کې بعد دوی مراعات او حیثیت د بندوبستي ضلعو پولیسو سره برابر کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ته تاسې غوږی. د بر جنوبي ودستان لپاره د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي محمد بلال وای د دې ضلع د قومي اسمبلی د یو او د صوبایي اسمبلی د دوو چوکو د ټاکنو لپاره یې انتظامات بشپړ کړي دي. نوموړي د جنوري پر شپږمه له مشال ډوسر په خبرو کې د جنوبي ودستان پر خلکو غږ وکړ چې د فروری پر اتمه خپل آئینی حق پوره او رای وکاروي. بلخوا له دې ضلع نه د قومي اسمبلی لپاره د پخواني پارلماني غړي علي بزیر او د صوبایي اسمبلی لپاره د عالمزیب مسعود د نوماندۍ کاغذونه مسترد شوي. دا دواړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دي. مسید وای د کاغذونو یې ردیدو پر ضد عدالت ته تللی دی. تفصیل اشتاک مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتخاباتی کمیشن مشر مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د قومی اسمبلی و نشست این اے دو چالویشت او د صوبائی اسمبلی دو نشست پی کے یوسل نہا او پی کے یوسل لازبن یوسل شپیش کسانو کاغذونه جمع کړی دی او دا وخت د انتخابات د پورا کیما مرحله روانه دو. د انتخابات کمیشن مشر محمد بلال پدغی براکش ویایی
دس تاریخ پورے دا الیکشن ٹریبونل ایکسپٹ یا ریجیکٹ دبارہ اپیل بھی کافی فیصلہ کئی اپنا بعد 11 تاریخ پورے ریٹرننگ افیسران صاحبان دا فارم 35 بیا ریوائز کئی 13 جنوری کی اسمبلی الاٹمنٹ کئی.
دی سویلی وزیرستان دوی ضلعو قومی اسمبلی و نشست این اے دو چالویش بنے دی علی وزیر و علمزیب ماسید کاغذ پسا وجہ رد کڑی شوی دی. علمزیب ماسید پدغی براکش ویایی
چکلا دے سکروٹنی ریز وا پاگا ریز شدے نا سے اعتراض نو پشے او چکلا لیس جاری شا پاگا شدے مجھا نوم نو چکلا پر صحبو بندے دی دینا مزاحت ہو گوشتی پکیم بنیاد مجھا کاغذ مسرس شوی دی پاگا شی لکلی داگا بیچ وزاق کا سان مندے ایف آئی آری نا دی دا مقدمی دی او آگا مقدمی چکی میں وی ہوا پاگا شدے مجھا زمانتی نا رش شوی دی آگا مقدمی دے دے دی چھ دے وطن خبر ہم کریے دو چھ تم دا سوا چھ دے خلق مسئلہ وا پاگا شو مجھا چھ را کری وا پا در نوی دی ایف آئی آر کرے وا آگا مقدمی دی دے ہونے روڑی وی چھ دا مقدمی کو بنیاد بندے
دی سویلی وزیرستان انتخاباتی کمیشن مشر محمد بلال ویائی چې د رتلن کې میاشت فبروری او تم انتخابات دے پورا تیوری پیرا کړی دی.
جنوبی وزیرستان حوالے بالکل تیاری بالکل کمپلیٹ دا موجنا ٹرول میٹیریل غلے ہو 8 فروری کے بالکل الیکشن دا جی دا ریکویسٹ کوم ساؤتھ وزیرستان پروال عوام کا دا مہربانی ہوگا جی 8 تاریخ پورے دا انشاءاللہ تاسو بیا ووٹ واچ ہوئی دعا آنا تاسو کا ملا ہوئے گی یو اشین دا نیشنل دا پارا قومی اسمبلی دا پارا یو اسپین بھی صوبہ اسمبلی دا پارا ٹول دا دا ریکویسٹ دا درخواست دا مہربانی ہوگا دا قوم دا پارا ملک دا پارا دا دیا ووٹ دیا کاسٹ کئی.
دی سویلی وزیرستان دوی ضلع او تلاکا او تا اتیا زرا شپیش آوا پنزا اویا ووٹارون و دی روٹین کے میاش دی فیبرری پا او تما دی انتخابات پا اوریز و دی خپل ووٹ حاق استعمال آوی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو وګی دا پاکستان پر سنټ کې د هوا د راتونکو عام انتخاباتو د پر وخت کولو په حق کې یو قرارداد وړاندې شوی. دا قرارداد د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد خان پرون د جنوري پر شپږمه جمع کړی. په قرارداد کې غوښتنه شوې چې نگران حکومت او د انتخاباتو کمیشن د خپل آئینی ذمہواری او انتخابات پر ټاکلې نیټه یعنی 8 فروری وکړي. دا رغوشه ده په ایوان د جمعې په ورځ په غونډه کې د هیواد په ځینو سیمو کې د سختې یخنۍ او لاملې له کبله د انتخاباتو ځنډولو په حق کې د یو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی بو. د چارو ځینې شنونکي وایي لوی سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره د مخکې په څیر متحرک نه دي. تفصیل راشد خټک راکوي.
سینیټر مشتاق احمد خان خپل قرارداد په داسې حال کې د سینیټ په سیکرټریټ کې په 6 جنوري جمع کړو چې د دې یوه ورځ وړاندې سینیټ د انتخاباتو له ځنډولو په اړه قرارداد منظور کړی و. اسلام آباد پنمل پوهنتون کے جرنلزم استاد اور سوشل سائنسز ڈین ڈاکٹر خالد سلطان وای چې د سینیټ قراردادونه سه قانوني حیثیت نه لري خو په دې طریقہ اسٹیبلشمنٹ د خلکو نبض معلوموي.
ما توسم دلگی چې انتخابات خو په فروری کې نه لګي ځکه تاسو ته ګراوند ریلیټیزم معلوم دی هغه سه تیارې مونږ ته نخکاری نه دی الیکشن کمیشن طرف نه نه دی اسٹیبلشمنٹ طرف نه او نه په ملک هغه سه سیاسي گیم گیمش ته چې کم مونږ ته دا شی ښکارا کی چې الیکشن روان دی. نه الیکشن خو لیټ دی دا غیر لیټ کې دوه وجه هم دغه دا چې دی لا واقع دی عمران خان چل نه ورزي.
په سینټ کې د انتخاباتو ځنډولو په اړه قرارداد آزاد سینیټر دلاور خان وړاندې کړی و. هغه وخت په سینټ کې 4 لسغړي موجود وو او کورم پورا نه وو. د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر افنان الله د قرارداد مخالفت وکړو. د پیپل پارټۍ بهرمن او د تحریک انصاف ګردیپ سنگ چپ پاتې شول. اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې سینیټر دلاور خان په خپل قرارداد کې د موسم او امنیت حالت ته انتخاباتو له ځنډولو لپاره د پلمې په توګه یاد کړی وو. خو سینیټر افنان الله په خپله وینا کې د هغه ځواب وویلو چې تر دې وړاندې حالات نور هم خراب وو خو انتخابات ترسره شوي دي.
د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي هم په هغه وخت باندې د سینټ ودانۍ نه بهر میډیا سره د خبرو اترو پوښتوي چې دا د سنټ د دې قرارداد کار نه، بلکې دا باقاعده یو آئینی اداره ده، الیکشن کمیشن آف پاکستان، کومه چې ذمہ داری لري چې هغه د الیکشن کول او د الیکشن ځنډول یا سس وجوهات په وجه باندې که هغوی ته په نظر راځي او هغوی وځنډي، نه دا هغوی پرېراګیټیو، دا هغوی اختیار دی.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار بشونی بیا وایي چې ټاکنې په خپل وخت ترسره کېدل هیڅ امکان نه لري.
دا پہلا نا ڈیسائیڈ دا چې 8 فروری منی الیکشن چکم دے، اگر نہ کی گی اور نہ اگر ممکن دے، او لائن آرڈر سچویشن ہم دے زخو پا دے بلا منی ہریانے ماں چھ پا 8 فروری منی پاکستان کی چکم دے کنا دا موسم اگر دمرا شدید لکا یخی چاہی کی مطلب کہ تا سنگا لکا الیکشن کولشی ہول دا دے چھ روزی دمرا وڑی کی جاگی کے تا سنگا ٹائم ہم دیر کمینو پی ایم ایل این چکم دے اگر مولانا فرزمان سارا اور اسٹیبلشمنٹ سارا آن بورڈ دے چھ پا ٹائم منی با الیکشن نکی 8 فروری من چکم دے گا الیکشن ممکن نہ دے.
الیکشن کمیشن آف پاکستان د سپریم کورٹ په وینا د فروری 8 نیټه د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. سپریم کورٹ سو سو واره ویلي دي چې انتخابات به په خپل وخت کیږي او خبریالان باید داسې تبصرې ونه کړي چې خلک په خپل وخت انتخاباتو پر ترسره کېدو شکمن کړي. بل خو یو وکیل اشتیاق احمد راجا سپریم کورٹ ته یو عیني درخواست هم ورکړې ده چې د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د سینیټ قرارداد غیر قانوني وګرځوي او کومو سنټرانو چې دا قرارداد منظور کړی دی د هغوی خلاف د غدارۍ مقدمه وچلوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم یخنی او لړه زیاته شوې ده. دې حالت په کتو د تعلیم صوبایي محکمې د سکولونو ژمنې رخصتۍ د جنوري تر ومې پورې غرزولې دي. بلخوا د سخت یخنۍ او وچ موسم له کبله ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. پر دې سربېره له تېرو څو ورځو راهیسې په موټر وی او ځینو نورو سړکونو د زیاتې لړې له وجې خلک تک را تک کې هم ستونزې لري. په داسې حال کې د مسؤلیت محکمه وایي چې د جنوري تر لسمې د باران امکان نشته. تفصیل شبیر مجان راکوي.
د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي لسمه جنوري پورې ملک کې د بارانونو امکان کم ښکاري چې له وجې به یخنی هم سیواوي او میدانی علاقو کې لړې یا دند هم، او دا هم امکان دی چې یخنی نور هم سیوا شي. د موسمیاتو محکمې په لاهور کې ویان چودھری اسلم مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
جی اټکل جب فوق کا سلسلہ جو چل رہا ہے تو یہ بھی آنے والے دنوں میں جاری رہنے کا امکان ہے کیونکہ بارش کا کوئی سسٹم نہیں ہے.
ملک کې دا کما لړا یا دند راتلونکي کې روزو کې د دې د زیاتې دوه هم امکان دی ځکه تر درې سلور نور روزي د باران هیڅ امکان نه ښکاري. خو بلوچستان او ځینې غاری سیمو کې د لږ ډیر باران امکان شته دی خو دومره بنې کیږي. یخنی به ځکه هم سیواوي چې نن سبا لمر نه لګي یا ډیر کم لګي، ځمکه هم نه ګرمېږي او د دې لوج شپې هم او دروازې هم حرارت کم وي. د موسمیاتو محکمې تر مخه دا وخت د پېښور درجه حرارت کم نه کم 0 ډیګري سنټي گریڈ او زیات نه زیات 14 ڈگری سینٹی گریڈ دی. د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې دا وا د یخنۍ چټیانې 8 جنوري وغځولې شوې چې ځینې شخصي سکولونه پر عمل هم نه کوو، ولی اوس تلړې او یخنۍ زیاتې دوه لوجې هغوی هم وایي چې تر پرمې سکولونو دی چټیانې وغځولې شي او د غټو کلاسونو امتحانونه روان دي، نو باید هغوی له چټیانې نور نه ورکوي. خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د سازمان پرایویټ ایجوکیشن نتورک خلی جاوید خان په دې باب لا مشال لیډو ته وایي.
زما خپل راي خو دا نه چې د پرمری سکول نه دی بند کی تر 13 تاریخه پورې او حسین د های سکول چې کم دی د هغه اگزام را روان دی د هم لسم د مارچ په دومبه هفته کې دی. په زم چې دی را پر سکول کو لوکړي شي او خیر ټایمینګ دی ولا ګورنمنت چینج کې نه هونه والا چې کم یوې بجې پورې شي او لسم جو نه 2 بجو پورې شي دا یو وخت ځای نه شي نو دا چې مشمان به وختم ځای نه شي او د یخنې نه به بچوم راشي.
دغه ډول په روغتونونو کې هم د سخت یخنې له وجې د ناروغو ډېر رش لیدل کیږي چې که زیاتره ماشومان او د ډېر عمر مشران وي. طبي پوهان وایي باید خپل ځانونه ګرم وساتل شي په خصوصي توګه ماشومان او مشران. ډاکټر فضل ماجد په دې اړه مشال لیډو ته وایي بغیر ضرورته بهر تلو نه ډډه وکړي شي او د ګرم خوراک څښاک او د ګرم جامو دی پام وساتل شي.
موسم یو ان ایکسپیکټډ او ان یوزوال غونته حالاتو کې دی او دا فوګ دی او فوګ سره چې کم زموږ فضا کې دا پولوشن دی نو هغه یو سموک شکل اختیار کړی دی او دا صحت ته پاره ډیر خنه دی نو دے سری دا نزلا زکام ٹوخے دا شیزونا ڈیر شیوی دی یخ وبا بالکل امنا سے گرم تڑ میں وبا اور سرے کاوا رک کاوا ایک الگ دار چینی اور پلس کا شات ہوئی نچے شات اور سرے دا غشی دا ڈیر خدے یخنی سوپ استعمال ڈیر کی وائٹامن سی استعمال لگ ڈیر کی اور سرے ڈرائی فروٹ استعمال سرے ہم امیون سسٹم خکی
دا موسمیات محکمہ ترمخا ترسو چے بارانونا نوی شوی ترحقی با یخنی ہم سیواوی او لڑ یادون ہم چکا دا دوی پوینا دا دیر وقت راسی دا باران نکی دو لوجی ہوا خچن دا او پا ہوا کے موجود دغ آلوده زراتو لوجی سخت لڑ یادون دوی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
پا پیخور کے دا غرمی دولسنی بجی شوی تی ہرم باچان دا خبرن لندی زور
ټاکل شوی د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي. دا خبره د دې ګوند مرکزی ویان اسلم غوري پرون پاکستاني رسنیو ته په لیکلي یو بیان کې کړی او زیاته کړی چې د مولانا د سفر مخه د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د ترنګلتیا کمول دي. مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15 مله مشال لوی سره په امریکا کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه د سفر په تړاو خپل دریځ او غوښتنې ورسره شریکې کړې دي. د پاکستان سینیٹ په پرونی غونډه کې د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان په جمع کړي او قرارداد کې غوښتنه کړې چې د هیواد راتلونکي عام انتخابات د پر ټاکلې نیټه وشي. دا لږ وروسته دا چې د پاکستان سینیټ د جنوري 15 په غونډه کې د هیواد په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او نامنۍ له کبله د انتخاباتو ځنډولو قرارداد په متفقه توګه منظور شو. د برج نبی وزستان لپاره د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی محمد بلال وای د ضلع ریټرننګ افسر د ان اے 2 حلقې لپاره له 8 نمایندانو څخه د 4 غو کاغذونه مسترد کړي دي. د خبره د علي وزیر او لمزیب مسید په نومونو کاندیدان د نمایندای کاغذونه ردیدو پر ضد عدالت ته تللي دي. یا دواړه کاندیدان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خان دي. لمزیب مسید پرون مشال لوډو ته وویل دوی انتخاباتو ته ځکه نه پرېښول کیږي چې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. د الیکشن کمیشن چارواکی محمد بلال زیاتوی مسرد شوي کاندیدان کولی شي د جنوري 10 نیټې پورې په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه جمع کړي. پرون د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په دشت برچی سیمه کې د سورلیو پر یو ګاډي شوي چاودنه کې 14 کسانو د مرګ ژوبله وخت ده. د کابل د پولیسو ویاند خالد زدران افغان اسلامک پریس ته ویلي چې په پیښه کې 2 کسان وژل شوي او 14 ټپي شوي دي. زدران د چاودنې د نوعیت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو زیاته کړې ده چې زخمیان روغتون ته یوړل شوي او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. او په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس جګړه 4 میاشتې ته داخله شوې، پرون هم پر غزه د اسرائیلو بمباري روانه وه. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د فرانس پریس اجانس خبرانو پر جنوبي ښار رفح د هوایي حملو خبر ورکړی. دا هغه سیمه ده چې سلګونه زره خلکو له جګړې پناه وروړي.
هارون بچا او چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړم. تاسو په نورو رپورټونو پر لور راګرځم. په خیبر پښتونخوا کې خبريالان وایي یو بل کال یعنی 2023 تیر شو خو د دوی مشکلات کم نشول. ډېری خبريالان د وسلابالو او امنیتی ځواکونو له ګواښونو سره مخامخ دي. د حکومتي بندیزونو له وجې د رسنیو ازادي تړل شوي او معلوماته لاسرسی هم کم دي. که هم د پاکستان حکومت په بیا بیا ادعا کړي چې د غلطه د قوانینو له مخې رسنۍ آزاد دي، خو خبریالان وایي ځینې قوانین جوړ شوي د رسنیو د کنټرولولو لپاره دي. تفصیل وسیم سجاد راکوي.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نتورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 85% سیواواله راغلي دي. بلړخ خپل نیواله ستر د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې ریپورټرز ود آؤٹ بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکو ملکونو کې یو دی، چرته چې هر کال د 3 یا 4 صحافیانو وژنې کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړې.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته دلته زیب زیبم دماکی وشوی نو دغه بدمنۍ او دغه دهشتګردۍ زمونږ په صحافتي ژوند باندې ډېر بد اغېز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي اداره پریس فریډم نیټورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2024 کې یو سل سلویخ د دړکو پیخي راپور کړل شوی دی. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکی بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوی دی. د پیښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړی و. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صداسي وکړه.
سپورټ ډایرکټر د مین گیټ موز میو کور هو ته ما او ما جګر او د گیټ مخه ته راځه ډنګیو په پام باندې و غوړنو خپل پسری ولم په ملایو ولم په حکومت خو دیوال می خپل هغه خو خیر دغه شو بیا د سپټال ترالم اوخه لکه رند پشاب اسلام مرګری کوم وغیر حال خبرې وکړي او چې کله پدی باندې پولیس باندې پرشر راغې نو هغه بیا دی باقي گرفتاره مکړي کسان راوستل. خو زه دا ویل غواړم چې اسی د پریس د ازادې خبر کول غواړي کنه سو دا سي اسی غلط دی.
په پیښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست وای هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وزه ورځ تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو
آج فکر قوم چکال 2023 ہم مغ شاندی او سنگ چ دنن نا شل کال مخ کیو او ټول ملک کی صافیان محفوظ نو چاچ هم دا خبر کڑی وا غزور ول شوی دی کده ادارو لخوا دی او کده عام خلق لخوا زمنگ ډیر ملګری وحل شوی هم دی د چاچ خپل میند کی شخړوی او صحافی رپورٹ کی نخل کیو بل تسنا وای او صحافی ٹارگٹ کوي
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے او صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے.
د خبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین د حکومت نغښتنه وکړه چې صحافیانو د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا. لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 11,380 او 13,500 کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
مشالو ته تاسې غوږی. د پاکستان په کوټه، پېښور او سوات کې د کتابونو چاپکوونکي وایي چې تیر 2023 کال کې په پښتو ژبه کې شاوخوا 2500 کتابونه خپاره کړي دي. پبلشران زیاتوي چې د شایع کولو سره د تړلو موادو د بیې لوړېدو او افغانستان سره په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ کولو او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وایي که د کتابونو شمیر کم شوی خو د لیک معیار ښه شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه مارکیټ ته راغلي دي. نور تفصیل شاهین بونیری راکوي.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولی د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږه په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږه دغه د 2023 کې چاپ کړی دي. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډیر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډیر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډیره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی. د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال اډیو تاسو غوږی، تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی شئ. کچری تاسو د مشال اډیو انستګرام او دغه شان یوټیوب چینل خوښ کړی، نو هغه د لارې تاسو تازه ویډیوګانې کتلی شئ. لږمن سرسا مزدرتا هونی ز خبرونه نوی نړۍ لرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار اسما ګل جوړوي، نو راځي چې غوښ شوړت.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو،
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم، پټولنه کې ګڼ شمیر داسې جوړښتونه لري چې د اولاد د نعمت نه محروموي، خو په ځینې کورنۍ کې د بچو زیږون نه کېدل یوازې د ښځې کمزوري او ګناه ګڼل کیږي. په نننۍ خبرونه کې د هاغه زنانو حال درکو چې د بې اولادۍ له وجې ژوند په کړاوونو تیریږي. تر پای را سره مل شئ. د پاکستان د عامه روغتیا د ادارې لخوا تیر کال تر سره شوې یوې څیړنې تر مخه پاکستان کې نږدې 20% واده کړې جوړې د شنډیتوب له ستونزو سره مخ دي. د څیړنې تر مخه 50% نارینه او 50% زنانه د صحت په اړه د داسې ستونزو ښکار دي چې اولاد نشي زیږولی، خو د هیواد دننه 12% داسې جوړې یعنی خزی او خاوندان هم شتون لري چې خزه او نر دواړه پکې د اولاد زیږولو جوګنوي، خو په ټولنه کې د اولاد نه زیږي دوزی مواره همیشه زنانه ګڼل کیږي.
ما به خپل یاس کول خو هغه نه کولو. بیا دومره شو چې د خپل یار دوست په وینا باندې هغه زما سره ډاکټر لاړو، نو ما اصل مسله د هغه وروتله.
دا غږ د باجوړ اوسیدونکي 20 کلنې تاجمینی دی چې واده یې 14 کاله وړاندې شوی، خو د اولاد د نعمت نه نن هم محرومه ده. تاجمینی مشال ریډیو ته وویل چې د اولاد په نزیږېدو کې کمی د هغې نه، بلکې د خاوند دی. خو ولې په کورنۍ کې بیا هم اولاد نه زیږیدل یوازې د هغې کمزوري ګڼل کیږي؟
دې دوران کې ما ډېرې د خلکو خبرې واورېدلې. ډېر خلکو به مانه تپوسونه کول چې ولې څه وجه ده، څه مسله ده. خلکو به زما څرګندۍ تاسې لکه خبرې به ورته کولې چې بل واده ولو کوي. ما خپل علاج وغیره کولو، کورنۍ علاج هم او ډاکټري هم، څه دخل یې نه کولو. ما خپل خاوند ته وی چې ما سره ډاکټر له لاړ شه، چې څه مسله ده چې د دواړو پته ولګي. هره ورځ به زموږ جګړې وي. بیا اخره کې چې د ډاکټر په وینا باندې پته ولګي، د ډاکټر د خبرې نه معلومه شوه چې اصل مسله زما د خاوند ده. نو بیا هغه زما نه لکه لاړ شو او خپله رویه یې ما سره لږه سمه کړه.
بې اولادۍ غم یوازې تاجمینه نه جاړي، بلکې د مردان سینې چمتار اوسېدونکې 15 کلنه حلیمه هم وایي چې د واده 12 کاله تیرېدو باوجود اولاد نشته. حلیمې مشال ریډیو ته وویل چې د بچو زیږولو په غرض یې ډېر علاجونه وکړل، خوشته نه شوه. او وروسته ورته دا خبره په ډاګه شوه چې دواړه ښځه او خاوند د اولاد زیږولو جوګه نه دي، ځکه یې 15 کاله وړاندې د خپل لیور لور ترغې کړه.
ډېر علاجونه مو کړه، په ډېرو ډاکټرانو ګرځېدو، چا به راته سوي او چا به سوي. ډېر سوالونه مو کړې، په ډېرو باباګانو ګرځېدو، خو بس خوند یې نه کو. په آخره کې راته پته ولګېده چې مونږ ټول عمر اولاد نه شو زیږولی. بس چې بېخیم تمقتې شوه، نو بیا د لیور نه لور واغستله وړه ماشومه. مونږ وی چې دا زمونږ اولاد دی، زمونږ بچی دی. خو اوس راته خلک وایي چې دا به مونږ غټ شي، واده به شي، بیا به یوازې پاتې شي. نو د خلکو د خبرو نه خو خلاص ګونه، خو مونږ وایي ځا چې په دې ماشومه به لږ وخت تیر شي، لږ به په مشغول یو. څه خلک خو راته پکې دام وایي چې زنه واپس مور او پلار له لاړ شي چې لږ غټ شي، بیا به څه کوي. نو بس چې د سړي خپل اولاد نه، نو بیا خو به هر څه برداشت کړي. د خلکو خبرې به هم وړي او خبرې به برداشت کړي.
دا چې ولې په ټولنه کې د اولاد لپاره یوازې ښځه قصورواره ګڼل کیږي، دغه پوښتنه مشال ریډیو مردان کې د زنانو له حقونو لپاره کارکونکي فیاض کوثر نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې د نارینه پرنګ ښځه هم په فطري توګه د بې اولادۍ ښکار کېدل شي، خو په ټولنه کې زنانه د نارینه نه کمتر ګڼلو له وجې اکثر د سړي شانتوب خلق نخکاره کوي، او د بی اولادۍ سزا د پیغورونو، طلاق او یا د دوهم واده په صورت کې خزې تورکلل کیږي.
چې د سړو د علاج خبره راشي، نو بعض سړي چې دین دا انا مسله جوړه کی او غي وی چې نا مونږه علاج نه کو، لکه مونږ کې دا د غنښته بيماري نشته. نو بیا هم د غزې کې خزې پاتې راشي، سړو په لور د چا سوچ نه زی او غي دوی مادو کی. او د خزې لپاره بیا نور مسائل دا ډیر وی چې کچري دا خزې کونډ شي او اولاد یې نوی، نو دا ډیر زیات بي اسري پاتې شي. چې اولاد دې ورکه خزې سپوري پاتې شي، چې اولاد یې نه خاوني مړ شي، کونډ شي، نو غي د ډیر مسائل سره مخ پړوان دی راشي. معاشره کې به ته هم په ښه نظر نشي کتې. د میراتو آواز کې کوي چې غورونه ورله خلک ورکوي، خو زمونږ په معاشره کې چې دی نو دا اویرنس ډېر کمې دی د آګاهي.
نوخار کین کې د جنکو د سکول مشر استاذې جمیلې بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم عام کېدو باوجود په زیاتره کلیوالو سیمو کې د ښځو په اړه منفي فکر اوس هم موجود دی، ځکه په ټولنیز کچ بې اولاده کېدل یوازې د ښځې کمی یا ګناه ګڼل شي، او داسې ښځې د کورنو دننه هم په معاشي توګه کمزوري ساتل کیږي.
واده څه وخت نه تیر شوی چې د اولاد تقاضا شروع شي، او که لږ وخت تیر شي نو د کور او بهر خلک تپوس کوي اوسه پوری بچی نشته، ولی نشته، علاج نه کې. او که سلګ وخت نور تیر شي وای به چې خزه خو شنډه ده، وای زوی ته د غم وکړه، وای سړی به بینومه پاتې شي، وای جایداد وارث نشته،
وی نسل بی مخ کی سنگ زی. افسوس خبر دادا ٹولی خبر صرف اور صرف زنانہ تکی گی اور یو داسی انداز کی گی اور داسی افسوس کی گی لکا چی دا اولاد نکی دل دا خزی یو غٹا گناہ دا اور داسی صورت کی دوی ما خزا کول یا دا خزی پری خودل یو عام خبر دا زنگ ما شکی او خزا دا غی کور کی داسی جن تیرائی تی ٹول عمر اغا تیر کی فاغی تا ٹول عمر زان مجرم لگی کا غی کور کی تیر کی نهم مجرم لگی کا دا غی کور نا باہر روزی نهم باغی تا مجرم لگی کم معاشرتیوی دا ویہ دا خزی پسر بانتی دا الزام لگولو دا دی بدلون دیر ضرور دے
مردان عبدالولی خان پوہنتون اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حسین علینا مشال ریڈیو پختنا وکڑا چی دا خزی اولاد نوی نو سڑے خو بل وادا وکڑی خو کو سڑے پا مشکل کیوی نو خز بیا سکوی نو پا جواب کیے نو موڑی اویل چی دا پاکستان او افغانستان پا شمول پا مختلف و حوادون کی دا اولاد نزے گی دل دا خزو لپارا ستونزمن وی او کی دیشی چیناری نہ دوہم وعدہ وکڑی ولی خزا دسڑی جائیداد گنل کی گی نزک پا ہر سنگا سخت و حالاتو کی پجون کولو مجبور وی
معاشرہ و کلتور کے میرمن تا دا اجازت نشتا او نہ دا حیثیت حاصل دے چی آغا یو انفرادی طور فیصلہ وکڑی شی فرض کا دا کمی دا بے اولادے دا حاغے دا میڑا دا طرف نوی نو بیا ہم دا خبر خنہ گنلی کی گی چی او میرمن رو لگی او دا خپل میڑا متعلق دا کسم خبرو کی چیرا زما دا اولاد زکنی کی گی چی دا دے وجہ چه کم دنو دا زما میڑا دے بل طرف تا دے میرمن تا دا اجازت نشتا چی دا خپل میڑا پرگ دی بلکہ دا با دا دے میڑا سر جن کوی او دا دے دا بن چی نو کم اولاد دے خیال پیسا آتی ہر سنگ چی دا دے سر دا غی روی اوی خدا دا غی سر خپل جن تیری زکا چی دے تا دا پتا دا خو دا خپل میڑا نزان جدا کوی نو دا معاشرتی طور او پا کلتور کی خنہ گن لکی
پیخبر پا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس روغندون کی دا آمینہ مریم ڈاکٹرینا مشال ریڈیو پختنا وکڑا چی دا اولاد نزیگی دو وجوہات سے دی نو پا جواب کی نو مول اویل چی پا زینی وقتون کی دا خزی یا سڑی او پا بازی کی سنو کی خزا او خاون دوانا پا فطری توگا دا جسمانی کمزوری خکاروی چی اولاد یہ زیگی دل نشی ولی زینی خزی او سڑی دا علاج کولو روستا دا اولاد زیگولو جوگا کی دایشی
وادکڑ جوڑو کی دا بے اولادے دیر زیاد وجوہات کی دیشی چپ آغی کی میل فیکٹر انفرٹیلیٹی ورطوئی کنا چی دا سڑی دا سائیڈ نا ام وجہ کی دیشی او فیمیل فیکٹر ام ورطوئی میل فیکٹر چی دی نو آغا دا سی 20-25% پورے میل دی نور باقی دا فیمیل فیکٹر دے داغی توجہ کی دیشی یہ کہ بیا پہ اولادی کی دو قسم ندی یو پرائمری انفرٹیلیٹی ورتوی چ بالکل سٹارٹ نہ معشومان نے پیدا کی گی او بل نن سبا چ کم ڈیر زیاد شوی دے آغا دی سیکنڈری انفرٹیلیٹی چ یو زل یو اولاد پیدا شی او بیا دوبارہ نور اولاد نہ پیدا کی گی نو آغی بیا ڈیر وجوہات دی داغی دا وجوہات دی چ خام خا ڈیلیوری سر سے کمپلیکیشن شوی وی یا چ کم نن سبا دا کنٹرسپٹیو داغا یوز کی گی دا پلز یوز کی گی دوائیاں یوز کی گی غلط ملت کنا دا وجہ زیاد کی گی یا نوری بیماریاں نے ٹی بی دا بیماریاں نے ورترا دا دی وجہ بے اولادی دیر زیادہ شوی دا اگے تا سیکنڈری انفرٹیلیٹی وی
امینے ڈاکٹر دا ہوم اویل چی پا زینی کیسونو کی یو تن درملن تا اڑتیا لری ولی پا بازی وقتونو کی درملن خزی او سڑی دوانو لکول ضروری وی
میل فیکٹر کی دا میل جراثیم چی دی آغا کم وی پا فیمیل فیکٹر کی بیا نور دیر زیاد مختلف وجوہات وی پا آغی کی دائی یا آغا ایج دیر زیاد ضروری دی عمر زیاد وی بل دا غٹا مسئلہ پا کی دا چی پی سی اوز دی دیر زیاد فیمیلز کی نن سبا وڑکی شان دی دا ابو رسول جوڑی شوی بھی دا آغی دا وجہ پی اولادی دیر زیاد ای یا پا فیمیل کی انفیکشن دیر زیاد دا غی دا سوزاک وی یا نور یورین وی ٹریکٹ انفیکشن وی
صحت ماهر وای چې د شنټوب د ناروغي ښکار یوازې زنانه نه بلکې نارینه هم کېدای شي، نو په کار دا چې علاج یې وکړل شي او د علاج په غرض باید سړی هم ټیسټونه وکړي. هم دې سره د نن خپرونه سرته رسی، اجازت غواړو، د الله پامان.